سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لاس فجسوی نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. د مشالی دو د نن ورځې په یو بلګړی خبرونه په یو بلګړی کې مو زاب الفتاح کړ. هر کله کوم کې لدا روغ جوړ او خوشاله بیس د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دومنی مای کې دوی اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. خو په فایل کې به مایک ګوروال کاکړ ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سره ټکي. د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازار د دوکانونو مالکانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت د دوی له سلام مشورې پرته د بیا رغونې کارونه پر مخ نه وړي. د افغانستان د اورزګان والی وای ډیر ژر به هغه سیمه له طالبانو د پاکولو لپاره چڼي عملیات پیل کړي. امریکا او روس د دې لپاره پر یو پلان سره سلا سوي دي چې په شام کې یو نوی اوربند رامنځته کړي او د سولې د پروسې بنیاد کېږدي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازار د دوکانونو مالکان یو ځل بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی له سلام مشورې پرته د بیا رغونې کارونه نه کوي. دوی وایي که حکومت په خپل سر د دوکانونو جوړ کړي نو دا به هلته د ولس ترمنځ د شخړو او جګړو سبب سي. په میرانشاه کې د یو شمیر دوکانونو مالک محسن داوړ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل
ما په خبره کې ته مارکیټ جوړ کړې سبا دلته به تکلیف ورکړې نو زه خو نه پوهېدم زه خو هماغه په زور ملم نو دا یو آن ګوین سلسله به شروع وي. دا دښمنۍ به نه ختمېږي او مونږ ته خدای یو ډلې کوشش کاری د ریاست طرف نه ځي او مې د کومونه وان چې نو مې هغې نه پوس د سامان ټول هلته مو یو روفروس زمونږ په ځمکه باندې مغې کړل.
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان کاروباریانو په پېښور کې هم د خبري غونډې له لارې له حکومت هم دا غوښتنه کړې و چې د دوکانونو پر جوړول دي له دوی سره سلام مشوره وکړي. د پاکستان حکومت هلته د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. دا پریکړه د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې سوي ده. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې افغان کډوال زموږ مېلمانه دي او کله به هم هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې هغوی وځوروي. د وزیر اعظم وینا و چې د افغان کډوالو ستونزو د ستنولو مصوبې به داسې جوړوي چې د پولو دواړو غاړو ته اوسېدونکو وګړو په ذهنونو کې څه منفي تاثر رانیسي. وزیر اعظم د فران وزیر او د کمی ګوندونو مشرانو ته هدایت وکړ چې د افغان کډوالو د مسلو په اړه دی د افغان کډوالو چارواکو سره وویني او خبرې اترې دی ورسره وکړي. دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پښتنو مشرانو په اسلام آباد کې تر غونډه وروسته د پاکستان له حکومته د غوښتنه کړې وه. په عین حال کې د افغان کډوالو له پاکستان خپل هېواد ته ستنېدو لړۍ هم روانه ده. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې په پېښور او صوابۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې نامعلوم وسلوالو بیګا د پولیسو یو عسکر په ډزو وژلی. په بله پېښه کې په صوابۍ کې یو پولیس ټپي شوی دی خو د پولیسو په وینا دوی په ځوابي کاروای کې دوه برید کوونکي وژلي دي. چا تر اوسه د دې پیښو ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان د اورزګان والی وای ډیر ژر به هغه سیمه له طالبانو د پاکولو لپاره چڼیز عملیات پیل کړي. محمد نذیر خروټی بیګا مشال ریډیو ته وویل تنن کوټه نږدې په ځینو برخو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. محمد نذیر خروټی په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې پاړه وویل دی وای د بیلابیلو اطلاعاتو له هغو سرچینو څخه چې د امنیتي چارواکو څخه رسیدلي یو ډیر ستنه پکې ټپي شوي او شپږ تنه شهیدان شوي او دښمن ته د دښمن مرګ ژوبله تر سلو اوښتېده. طالبانو له څو ورځو راسي په روانه دې جګړه کې تر اوسه د خپل زیان په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بمی چاودنې دوه تنه ټپي کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي د شنبې په سهار مشال رډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې د جلال آباد ښار د بزازي جومات څلور لارې ته څیرمه د یوه دوکان مخې ته د ځای پر ځای سوي بم چاودنې له امله دوه عام وګړي ټپي سوي دي. چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. امریکا او روس د دې لپاره پر یو پلان سره سلا سوي دي چې په شام کې یو نوی اوربند رامنځته کړي او د سولې د پروسې بنیاد کښېږدي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنیوا کې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره تر خبرو اترو وروسته کړې ده. جان کیری وویل دی باور لري چې که ټولو غاړو په وفاداری دا اوربند وکړ نو په شام کې به جګړه ودرېږي او دا به د بدلون لپاره یو مهم پړاو وګرځي. نوموړي وویل امریکا او روس د یو داسې پلان اعلان کوي کوم چې هیله ده په شام کې تشدد کم کړي، مشکلات اسانه کړي او د امن او سیاسي واک انتقال لپاره به د خبرو اترو پروسې بیا پیل ته لار هواره کړي. جان کیری زیاته کړه چې روس دا توان لري چې د شام پر ولسمشر بشار الاسد فشار واچوي چې د امن لپاره د خبرو اترو میز ته راسي. نوموړی دا هم وایي چې که دا اوربند به د سپتمبر د 12مې له لمر پرېوتو پیل سي. د نوموړي په وینا که چیرې دې اوربند یوه اونۍ دوام وکړ نو امریکا او روس به په ګډه له القاعده سره د تړلې ډلې النصر او داعش ډلې پر ضد د عملیاتو تیاری وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د اټمي بم ازموینې غندنه کړې او د دې هیواد پر ضد یې د نویو بندیزونو په ګډون د جدي ګامونو پورته کولو په اړه بحث پیل کړی دی. د امنیت شورا د شمالي کوریا د 15مې او تر ټولو زورورې اټمي چاودنې د غندلو لپاره دا بیان له هغه وروسته ورکړ چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د په غوښتنه د یاد شورا د غونډې راغوښتو غوښتنه وسوه. د خبرونو پای
تاسو خبرونه له بوریوال کاکړه اوریدل. په دې غړي کې د جنونو رپورټونو څنګه دا مهم رپورټونه لرو. د شمالي وزیرستان په عملیات کې ورانسو بازارونو د جوړولو پر سر د هغه ځای دوکانداران او خلک خفه دي. ځای خلک غوښتنه کوي چې د بازار په بیا جوړولو کې باید دوی په اعتماد کې واخیستل سي. تاوان څومره رسېدلی دی؟
مالکان وایي چې کمپرس اتلا کا روپیه کی دکان کی جوڑا خرچہ اڈانو نو پارس اربا روپیه کی دے میرلی دے میرانشاہ دکانوں نقصان صرف تعمیر شوے دے.
په کوټه کې په وکیلانو سوي برید کې د زخمی سوي ملک امین الله کاکړ ایډوکیټ حال درکو چې دوه ځله له ځان مرګ بریدا ژوندۍ راوتی. دواړه حملې په یوه ورځ یعنی په اتم اگست سوي. په کوم ورځ چې دوه چاودنه کېدله د دې په سهار د په اخبار کې په تیر حمله کې د وچل سوي خپل دوست تصویر ولیدی. نو څه سوچ وکړ؟ روشانه مستقبل وړاندې کوو چې پکې یوه زده کوونکي د هغو زده کوونکو حال راکوي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت له لورې د روشانه پښتونخوا له مخې ورکېدونکي پیسو قرباندې بندې کړي دي او پر دوی څه تیرې شي.
رښتیا خبره ده، موږ هغه موسیقي د یاده ایسې ده، فولکلوریکه موسیقي، افغاني داستانونه.
او بیا د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې په سندرو کې د اولسي نکرونو او شاعري کمیدلو رجحان ته کتنه کوو.
رښتیا خبره ده، موږ هغه موسیقي د یاده ایسې ده، فولکلوریکه موسیقي، افغاني داستانونه چې زمونږ محلي موسیقي به تر ډېره په ماغي غني وه اوس نشته دی.
چمن نور رپورټونه لرو له مشال هریلو سره اوسي او بخښن غواړو. تاسو په دې منځ کې دوه ژغونه یو له بل بدل واورېدل خو بیا مو سم کړل. سم د خبرونې د پایل رپورټ. د شمالي وزیرستان میرعلي عمر شاه په بازارونو کې د دوکانونو مالکان وایي د اربونو روپیو سامانونه په پوځي عملیاتو کې له خاورې سره خاورې شوي او کاروبار یې په ټپه درېدلی. دوی وایي اوس حکومت د دوی دوکانونه په خپله خوښه جوړوي او خلکو ته د دوی مرضي د خلکو مرضي نه اوري او له هیڅ پوښتنه نه ځینې کوي. د کاروباریانو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کړې چې تفسیر یې زموږ همکار اسرار عالم مومند ورته وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازارونه چې په پوځي عملیاتو کې وران شوي، د دوکانونو مالکان یوایي که یو خوا د دوی د اربونو روپو تاوان شوي نو بل خوا حکومت له دوی څخه د تپوس پوښتنې بغیر په خپل سر د دوی دوکانونه جوړوي. محسن دوړ پرون په اسلام آباد کې تر خبري غونډې وروسته مشال اډیو ته وویل چې په میرانشاه بازار کې د دوی یو شمیر دوکانونه وو چې په پوځي عملیاتو کې وران شول. وسی حکومت په جوړولو لاس پورې کړی خو له دوی یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې. نوموړی وایي که حکومت د دوی پر ځمکه مارکیټ جوړ کړي او بیا یې بل چا ته ورکړي نو ضرور به د دوی له هغه تن سره بدی جوړیږي.
نو دا یو اون گوئنگ سلسله به شروع ایده دشمنه باندې ختمیږي او مون ته خدای یو ډېر کوشش کاری د ریاست طرف نه دي او مې د کومو نه وان چې لومې غل خپل سامان ټول انته یورو او اوس زمون په مخه باندې مګی کړه.
محسن جاتوی حکومت په تیر وختونو کې له دوی سره ژمنه کړې وه چې دوکانونه به یې د دوی په خوخه جوړوي خو اوس چې وخت راغی نو له دوی هیڅ پوښتنه نه کوي. همدار څرګندونې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان داوړ هم کوي. نو موړه وایي چې د شمالي وزیرستان خلک د حکومت لخوا د مارکیټونو په جوړولو خوشاله نه دي
او خلک چې دي خلک زکه په دې باندې خوشاله نه دي چې خلکو جایدادونه دي په بازار کې. حکومت دا وایي چې دا به مونږ جوړو او په خپل نقشه باندې به جوړو ورسره دا چې ټیکادار به مونږ وي د جوړولو چې کومه طریقه ده هغه به مونږ وي خلکو ته به بیا وروسته چې دوکانونه ورکوو. خو په هغې کې دا مسله ده چې اوس یو سړی په مارکیټ کې کم ځای وي حکومت چې کومه نقشه ورکوي په هغې په مطابق کېدای شي چې هغه ځای چې دی په پارک کې راشي حکومت خو پارکونه جوړوي میرعلي میرانشاه کې.
احسان داوړ زیاتوي د میرانشاه او میرعلي بازارونو له ړنګولو څخه د کاروباریانو د اربونو روپو تاوانونه شوي. دا وروای په یادو دوانو بازارونو کې شاوخوا 9000 دوکانونه وو او د هر یو دوکان قیمت په لکونو کې وو.
د چکم د مارکیټ مالکان دي دوی وای چې کومګا صرف 8000 روپۍ د دوکان دی جوړول خرچه وګڼو نو 14000 روپۍ چې د میرلی د میرانشاه د دوکانونو نقصان صرف د تعمیر شوه دي. دا چې دوکانونه وی چې د یو یو دوکان په کروڑونو کې سامان پکې پروت وو چې په میرانشاه کې یو دوکاندار ما ته دا خبره کوله چې مونږ په یوه هفته کې د پنجاب سره د 40 کروڑ د 40 کروڑ روپۍ د کپڑے کاروبار کوو بزنس کوو چې کوم د افغانستان د مخې نه به سامان راتلو. میرانشاه میرلی مارکیټونه خو ټول د افغانستان سره په بزنس باندې ډېر آباد دي.
محسن داوړ وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته څه مثبت ځواب ورنه کړو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. موږ هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
د اسرائیل مومند رپورټ واورې دی. اوس هم کوشش کوو چې د شمالي وزیرستان له چارواکو سره خبرې کوو. اوس هم کوشش وکړي چې ټلیفون ورته وکړو خو هغه مصروف ښکاري. خو بیا هم کوشش کوو چې سره خبرې وکړو او د دوی هم نظر واخلو ځکه چې په دې موضوع باندې ډېر زیات خلکو خبرګون راځي. او اوس هم شیبه مخکې انور خان شیرانی چې د هغه ځای اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ټلیفون وکړ خو هغه ټلیفون مصروف و. بیا به کوشش وکړو او د دوی نظر به واخلو. پر تورخم د اسنادو په اړه د سختۍ لوجې دوه طرفه تجارت متاثر شوی نو بلې خوا ته واړه واړه کاروبارین هم اغېزمن شوي دي. د خبر ایجنسی ځای خلک او د ډیورنډ کرښې دواړې غاړو ته میشت خلک پوښتنه کوي چې باید دوی سره په تګ راتګ کې نرمي وسي او د متبادل په توګه دی ورته د راهداري کارډ ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشالې ډو خبريال فرحت چنواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د پولي د انتظام د پالیسۍ له کبله کې یو خوا د لوی کچې تجارت باندې اثر شوی نو بل خوا ورسره په تورخم کې واړه کاروبارونه او خوراکي توکي خرڅونکي کسان هم متاثره شوي دي. اید محمد چې په تورخم کې د تنور روټۍ خرڅوي د خپل اوسني حالت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
مخکې تقریبا 3 بورې پخولې اوس چې وسیبه بورې لرغلي هم
او د لوړګي سفیر خان چې په تورخم کې ریسټورانټ چلوي وایي
اوس دا سالات چې مخکې به ملس دیږي کړو اوس دا درې دیږي کړو هم کم کم چې هغه شاګرد هم ځان سره نشي ساتلی په دې کې نو دغه سالات دي 4000 3000 او بره نه به خلک کوم دلته به زمونږ خو د ټوډیانو د دغه سرک موټرو والا سره پوه شو.
او یو افغان وګړي سردار علي چې په پاسپورټ او ویزه په تورخم پوله پاکستان ته را داخل شوی وای
به چا سره دغه د پاسپورت داخل شانی خی کنه چا سره پاسپورت نه نخ به حقیقت نشرا پوری وته ما سره دغه د پاسپورت وو بس را دلته څو دغه مو د مرستیم وغه سره له
یا د دی وی چې پاکستانی چارواکو د جون اول نیټه نه په تورخم کې سختی شروع کړي او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې خیدای او د بغیر سفری اسناد وی پاکستان ته نه را پریږدي او دوی وای چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي خو بیا د خیبر ایجنسۍ ځایي خلک او د پولې دواړو غاړو ته میشت قبایل وای چې باید دوی سره دې په تګ راتګ کې نرمي وکړی شي او د متبادل په توګه دې د رهداري کارډ سهولت ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
او سیوبل رپورٹ ترازو د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تر 24 کنټې پوری د ډاکټرانو له لوري د ناروغانو د کتلو یو نوی وارد جوړ کړل شوی دی. د دې فرانسته د جمعې پورز د صوبې د روغتیا وزیر شرام ترکی وکړی خو کله چې د هسپتال ته ورسید نو هلته ځینو خلکو احتجاج وکړ. تفصیل د شبیر جان په رپورٹ کې.
خیبر ټیچنګ هسپتال یا کی ټی ایچ پېښور ته د باجاول نه راغلی د رنزور خپلوان سره د اپریشن د سامان او داروګانو په احتجاج وو او مشال لیډو ته ویل چې نن یې د مریض د اپریشن ورځ ده. ډاکټرانو په سحر د اپریشن سامان هم راغوستو خو ولې اوس ولې اپریشن نه کوي او وایي چې د صحت وزیر د هسپتال په دوره دی اپریشن نن نشي کېدی.
دا چې زمونږ پېشنټ کو تقریبا 15 سال رااله چنن پرون رااله بیډ میټ کو ویل چې رستا سونن نمبر دی نن اوټي ته بوله په منګي غون میډیسن واخسته اوس وچ منیسټر راغله یاري چې موږ پېشنې نه کو نو چې منیسټر راغله نو آیا پېشنې به نه کوي.
هم په دې موقع د لندې کوتل نه راغله وکلل ماشومې ورور عبدالحق مشال لیډو ته ویل چې ردوی دا وړې خور د سترګي اپریشن لپاره په هسپتال کې ډاکټر دوی ته یو کال نیټه ورکړه خو لدی وای چې د ماشومې سترګې ډېر خراب ده او په دومره موده کې د دوی د ماشومې سترګې یا نظر هم ځای کې دي شي نو پدې موقع خیبر ټیچنګ هسپتال ته راغلی د صحت صوبایي وزیر شرام خان ترکه سمدستی د هسپتال مشر ته امر وکړو چې د ماشومې زر تزره ستونزه هوار کړي او د اپریشن کې دوه پخله دوی ویل چې غټ هسپتال دی نو داسې قسمه ستونزه او شکایتونه پکې خامخا راځي. ګوره ما سره په دستور کې هغه ډاکټران ناست وو د چا چې دا وخت ډیوټي نه وه او نه یې اپریشنونه روز وه او زه په خپله نه غواړم او نه برداشت کوم چې په یو کار کې خلل یا خنډ جوړ شي. هر یو سرویس اولس ته ورکول کیږي خو ولې نظام بدل شوی دی نو اولس خبر نه دی او دا یو غټ هسپتال دی او ډېر خلکو ته شکایت ضرور وي او اصل کې خلک پوهیږي نه. نو انتظامیه ته مو ویل چې د خلکو پوهېدو لپاره چې کوم اسانتیاګانې ورکړل کیږي باید هغوی د هغې نه خبر کړی شي او د چا چې ستونزې وي هغه دې هم زر تر زره هوارې کړي
جن کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کر.
دا مریضانو او د دوی د خپل خپلوانو په هسپتال کې احتجاج په داسې وخت کې وکړو چې د صحت صوبایي وزیر شرام خان ترکه په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ماشومانو لپاره نوې وارد او هم په دغه هسپتال کې د مریضانو د درملنې لپاره د 30 غنټو او پی ډی سرویس پرانسته هم وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي د پی او آر یا رجسټریشن کارډونو د مدې ختمېدو له وجې د پېښور یونیورسټي څخه د خپلو تعلیمي اسنادو په تصدیق کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د پوهنتون له چارواکو د کومک غوښتنه کوي خو هغوی بیا دریځ لري چې د رجسټریشن کارډونه د دوی د وس کار نه دی. تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د افغان سکونکو د اتحادیه مشر شاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د رجسټریشن کارډونو موده نه غځېدو له وجې افغان سکونکو ته تعلیمي اسناد ترلاسه کولو کې مشکلات دي. دوی وویل چې دا مسله نه صرف د یونیورسټۍ په کچه بلکې د پرایویټ سکولونو په سطح هم روچته شوې ده. د په وینا چې په رجسټریشن کارډونو کې که درې میاشتې موده وغځول شي نو مسله هوارېدای شي.
تېر کال د کارډونو میعاد ختم شلو او د هغه نه پس د پاکستان حکومت یونیسیار او د افغانستان حکومت په ګډه کارډونه شپږ میاشتې لپاره تمدید کړه. اوس دغه مسئله را پیدا شوې یو طرف ته دغه کارت کې ایکسپایری ډیټ چې دغه ختم شوی دی او بل طرف ته نوټیفیکیشن جاری کړل شوی و چې دغه کارډونه به تر شپږو میاشتو پورې نور هم د اعتبار وړ وي. خو په دې اخره کې دغه درې څلور میاشتې داسې پاتې دي چې په هغې سره د ستونزې جوړې شوې دي د محصلینو دپاره.
یو بل افغان زده کوونکي ابراهیم زازی وایي د افغان زده کوونکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده باید چې دا مسله د پېښور پوهنتون چارواکي هواره کړي.
مشکل د دوی د پی او آر کارډ دی
افغان کډوالو مشرانو د پریس کانفرنس لاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر نه غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړی شي او د پی او آر یا رجسټریشن کارډونو په لړ کې دي زده کوونکو ته سهولت ورکړی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پېښور پوهنتون د مطبوعاتو د څانګې ویان اختر امین سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې اوس په افغان زده کوونکو لپاره د رجسټریشن کارډ لرل لازمي وي.
ڈیولپمنٹ شوی دی او تاسو پته چې سبا دا حالت دی نو دا یو ریکوایرمنٹ دی او ظاهر خبر دا چې کوم دغه بدی پوره کوي.
هر کال په خبر پوهندون کې به مخصوص سیټونو او سلويخ افغان سکون کې راځي او د دې نه علاوه په آزاد سیټونو هم افغان سکون کو ته داخلي ورکړي کیږي.
امن مینا او رورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن باندې تا تعلیم چرته نن وتا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت له وکړه سره ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مله ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
له پاکستان د ستنیدونکو افغان کډوالو سره د ولسی مرستو د جلبولو په خاطر په جلال آباد ښار کې د خپل وطن ګل وطن ترنامه لاندې یو انځوري ځانانتاردون جوړ شوی چې په ګډون چې پکې ګډ شمېر مدني فعالانو سربېره پکې یو شمېر سوداګرو هم برخه اخیستې ده. سوداګرو ژمنه کړې چې ستنیدونکو کډوالو سره به هر راز مرستې وکړي. نور حال له جلال آباد د بازو مدابید په ریپورت کې
دغه انزوریز نندرتون مدني فعال او وتلی انزورګر امدالله رباب د پنشن به پورز جوړ کړیو چې په انزورونو کې د افغان کډوالو د راستنېدو حالتونه خودلی وو. نو موړی وایي چې د انزوریز نندرتون له جوړېدو یې مخه ده چې د افغان سوداګرو په هم د راستنېدونکو کډوالو سره مرستو ته راجل کړي.
هدف دا دی چې کله خلک کله په تورخم راوړي یو انساني همدردی د مخینه د افغانیت د مخینه د اسلامیت د مخینه د هر شي د مخینه چې یو څوک به ورکي یو څوک کمپل ورکي یو څوک جامع ورکي یو قدردانی وشي چې څوک خپل وطن ته راستنېږي هغه په دې پوه شي چې ولاد از موږ وطن دی ته ګوره خلک موږ سره مینه کوي. دویم موږ د پاکستان حکومت ته د خپل ولس د غبرګون یا د مرستې د لارې دا پیغام ورکو چې راته ولس چې دی
لدغه نندرتون څخه د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم لیدنه وکړه. نو موړي په سوداګرو غږ وکړ چې لراستنیدونکو افغان کډوالو سره کافی مرستي وکړي.
نو جناب ډاکټر افشان ستو تا تجارت نو تاسو چې صاحبان نه ویل دا چې خپل یو مجلس وکړي په کله چې تاسو دام غږې مجلس په دې ورځو کې نو موږ باندې شو په خاص سره او ټول ته دغه پیغام بیا لیدم موږ ورکو ستاد خانه بوب ته وسوره سیږي چې ټول د مهاجرین
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو اجرائیه مدیر ډاکټر شمس ژمنه وکړه چې دوی به د ننګرهار ټول سوداګر له راستنیدونکو سره مرستو ته ژمن کړي.
سوداګر دې تعذیر دي چې د خپل راستنیدونکو مهاجرینو ورونو سره هر قسمه کومک جو غاړي ورسره به کوي ان شاء الله.
مدني پال او د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسول انجینر راحت ګل زیرمل په ملای امامانو غږ وکړ چې د قربانۍ د پزایلو ترڅنګ دی ولس راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستو ته هم چمتو کړي.
علما او باندې غږ کوم چې د اختر په مانځ کې د قربانۍ د فضایل چې کله بیانې د دې قربانۍ فضایل هم بیان کړي چې د جلال جلال آباد یا د ننګرهار اوسیدونکي خپل راستن شوی یا راستنیدونکي کډوال ورونو سره هر راز مرستي وکي.
د نندرتون په دوران کې یو شمیر مدني فعالانو خپل وس سره سمې نقدي مرستي هم وکړي او پریکړه وشوه چې په ننګرهار کې ژوند خیریه ټولنه به مرستي راټولوي او په مناسب وخت کې به یې پر راستنیدونکو کډوالو ویشي. د یادولو ده چې دوه میاشتې وړاندې په پېښور کې افغان قونسلګرۍ د خپل وطن ګل وطن تر نامه لاندې کمپاین پیل کړی و چې له مخې یې په لسګونه زره کورنۍ خپل هېواد ته راستنی شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د زیارت پر ورځ په کوټه کې د اګست په اتمه نیټه پر وکیلانو د شوي برید یوه میاشت پوره سوه، خو لا هم د ځینو زخمي قانون پوهانو علاج روان دی. په برید کې د شپږ پنځوس وکیلانو په ګډون څلور اویا کسان وژل شوي وو او تر سلو زیات زخمیان شول. په ټپیانو کې ملک امین الله اډوکیټ هم وو، خو نوموړی نیکمرغه ځکه دی چې تر دې له مخه هم له یو بل ځانمرګ بریده ژوندی راوتلی وو. د ده په اړه مو رپورټ جوړ کړی. د اگست اتمه نیټه ده او کال دی 2013. د اگست یو بله اتمه نیټه ده، خو دا ځل کال دی 2016. د 2013 کال په اتم اگست ملک امین الله اډوکیټ د خپل وژل شوي پولیس ملګري محب الله داوي د جنازې د لمانځه نیت تړلی چې چاودنه وسوه. په دې کې د پولیسو د مشر په ګډون دیرش کسان ووژل سو، خو ملک امین ژوندی راووت. خو درې کال وروسته یو بل اتم اگست راغلی. ملک امین الله د کوټې سیول روغتون ته ورغلی چې د وژل سوي وکیل ملګری بلال قاسی چې یو غنټه له مخه وسلوالو وژلی وو د هغه مړی ترلاسه کړي. د اگست په اتمه نیټه چې سهار له کوره راوتی، نو ملک امین الله کاکړ اخبار ولوستی. د خپل وژل سوي پولیس ملګری محب الله تصویر ولیدی. ملک امین الله کاکړ اخبار ولوستی، د وکالت جامع واغوستی او د یوې مقدمې په لړ کې عدالت ته ولاړی. چې د عدالت کوټې ته ننوتی، نو خبر راغلی د وکیلانو د اتحادیې پر مشر بلال قاسی وسلوالو ډزې کړي او هغه په سیول روغتون کې دی. ملک امین او پلسګونو نور وکیلان په لږ وخت کې هسپتال ته ورسېدل. دوی هلته سلا مشوره کوله چې د بلال قاسی د مرګ په غبرګون کې څه وکړي چې په دې وخت کې لویه چاودنه وسوه. له ده سره ولاړ باز محمد کاکړ او قهر شاه اډوکیټ ووژل سو، خو د ملک امین یو لاس مات او د یو غوښ پردایه پرې سوه. د ده په وینا د اتم اګست نیټه د ده لپاره خونړۍ او ویرجنه ده، او چې هر کال د اگست اتمه نیټه راځي هغه به د ده لپاره له ځانه سره ویر او ماتم راوړي.
د مسافرو ګړۍ د مشال رادیو پخوانی خپرونه خو اوس په نوي رنګ.
حبیب مسافر د سعودي عرب نه در سره یم.
زه د عمان نه دیار خان خبرې کوم.
زه متین جانی د ایران څخه د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
الو السلام علیکم، د افغان خبرې کوم د سعودي عرب نه.
تاسو که د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو، له تاسو سره د زړه خواله کوو او میلمانه کوو. تاسو له کیسو، ارمانونو، خفګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
د جانان غم بست کم شنو، پس مود کی اباس ان کم کوینا.
نو پتم او سید مسافرو غړې با ډیر زر د مشال په سپو وره.
تاسو مشال ریډیو اوري. په مشال ریډیو دې غړي کې تاسو دوی هوني زی خبرونی د روشانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم اوریدلای شي. په روشانه مستقبل کې د پر دې خبره سوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت به د روشانه پښتونخوا لمخې غریبانو او ناوس زدهکوونکو ته پیسې ورکولې مرسته به کوله. هغه اوس درېدلې دي. پر دې زدهکوونکو څه تیریږي په دې اړه به واوري. او د باختر ستوري کې بیا تاسو د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دا اورېدلی سئ چې پخوا به ولسي کیسې په شاعري کې په شاعري ته اوښتول کېدې او بیا به په سندره کې ویل کېدې. د دې کمښت راغلی دی، کمی راغلی دی، ولې راغلی دی؟ خو اوس لسمې بجې سوي دي. بوروال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازار د دوکانونو مالکان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی له سلام مشورې پرته د بیا رغونې کارونو پر مخ نه وړي. دوی وایي که حکومت په خپل سر دا دوکانونه جوړ کړي نو دا به هلته د ولس ترمنځ د شخړو او جګړو سبب سي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان کاروباریانو په پېښور کې هم د خبري غونډې له لارې همدا غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د دوی له سلام مشورې پرته هلته دوکانونه نه جوړوي. د پاکستان حکومت هلته د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. د پریکړه د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې سوې ده. د لغوه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پښتنو مشرانو په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان له حکومته دا غوښتنه کړې وه. د افغانستان د اروزګان والی وایي ډېر ژر به هغه سیمه له وسلوالو طالبانو د پاکولو لپاره چڼیز عملیات پیل کړي. محمد نظیر خروټی بیگا ویل ترنکور ته نږدې په ځینو برخو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. امریکا او روس د دې لپاره پر یو پلان سلا سوي دي چې په شام کې یو نوی اوربند رامنځته کړي او د سولې د پروسې بنیاد کېږدي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په جنیوا کې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروب سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ وکړه. جان کری وویل دی باور لري چې که ټولو غاړو په وفاداری د اوربند وکړ نو په شام کې به جګړه ودرېږي او دا به د بدلون لپاره یو مهم پړاو وګرځي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د اټمي اچاو ازموینې غندنه کړي او د دې هیواد پر ضد د نویو بندیزونو په ګډون د جدي ګامونو پورته کولو په اړه بحث پیل کړی دی. د امنیت شورا د شمالي کوریا د پنځمې او تر ټولو زوروري اټمي چاودنې د غندلو لپاره دا بیان له هغه وروسته ورکړ چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د یادې شورا د غونډې غوښتنه وکړه. تاسو مشال ریډیو ری اوس بم مشال ریډیو روشانه مستقبل خبرونه واوري چې پکې به د خبر پښتونخوا د تیر حکومت لخوا د نجونو د تعلیم لپاره سوس شروع سو روشانه مستقبل پښتونخوا مسوبې حال درکوي. او بیا له هغه وروسته به ورپسې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منورشان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خیبر پښتونخوا کې په 13 لسو کلونو کې قدرتي او انساني افتونو په سلګونو سکولونه تباه کړي چې بیا رغونې لپاره یې د صوبایي حکومت تر څنګه غیر حکومتي نړیوالې مرستندویه ادارې هم کار کوي. خو په دې صوبه کې چې تعلیمي نظام ته کوم زیان رسیدلې د هغې د بحالۍ لپاره به وخت پکار وي. ستونزه دا ده چې د موجوده ځوان کل وخت ضایع کیږي او مستقبل یې د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده. د لړکې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د روخانه پښتونخوا په نوم یو منصوبه شروع کړه چې پکې هغه جنکو لپاره د مالی مرستو اعلان وشو د کوم سیمو کې چې نږدې سکولونه نشته او هلته شخصي سکولونه موجود دي. نو حکومت به یې په دغه سکولونو کې فیسونه ورکوي. ولس د دې منصوبې هرکلی وکړ او خپلې خویندې لوڼه یې په سکولونو کې داخلې کړې. د یوې اندازې تر مخه دا مهال په صوبه کې څه باندې 30,000 جنکۍ د روخانه پښتونخوا پروګرام لاندې تعلیم حاصلوي. په دې وروستیو کې ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې صوبایي حکومت دغه شخصي سکولونو ته د دې بې وسه جنکو فیسونه ورکول بند کړي دي. د چارسدې ضلع په یو کلی کې مو د یو زده کوونکي حسینه زیب سره خبرې کړې. هغه وایي د دې مسلې له وجې په لسګونو جنکۍ له سکوله وتلې دي.
زه 10 کلاس کې سبق وایم او زما زمدا مسله د لکدم غو لارانم غریبانان دي نو واره زم د سکولون غریبانان دي. دا وای چې لکه دا مکه دې پیسنه ورکول از بیا پیسنه نه ورکې ټوله تګران ډېر جنہ کې زنګ د کلاس نه وته دا غون سکول نه وته نه موږ وای چې پیسنه ورکې مقرر شي چې لکه پیسنه ورکې نو دې هی جنہ کې بیا دا هلی شي
حسین نزیب اول اول یې په سرکاري سکول کې زده کړې کولې بیا د پنځم جمعات نه پاس یې په کلی کې سرکاري سکول نه وو نو تعلیم یې پاتې شوی وو چې د روخانه پښتونخوا له وجې یې سو کاله خپل زده کړې جاري وساتلې خو اوس بیا د اندېښنو سره مخ شوې دي نوموړی وایي
چڑی مارو پر ہودا نا کتاب نو منگا کور کے جی بس بیا میں منگا پر دین دم پیس سر تعلق اڑشتا نہ کہ منگا پیس کر کو ان کو خپل غریبانا نو وتی دکم دینا ور کو سکول تا کم ماشمان نازگون غریبانا دی لچا پلاران زمینداران دی لچا پلاران اڑ سکارو نہ کہ نہ دی وجی پر سکول کی نو نی بسر پا جام پہ زار دان لا لیو کتابوں کا تیا نشو دام لگا سے بل چا واغ لی اڑ سوا سے اشتنا
حسینہ زیب زیاتوی نه خویندې رونه دي او صرف یو ورور او پلاری مزدوری کوي چې په مشکله دوه وخته ډوډۍ پیدا کوي د نوموړي خور صدف زیب چې هم دغه پروګرام لاندې په اتم جمعات کې زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي د غریبۍ له وجې وړاندې هم تعلیمي سلسله دوه کاله ودرېدلې و
مونږ نه بدلو مونږ پرې هو دوه کاله زمون کلی چې لومړی سکول نه امون سرکاري پوری څنګه پوری وي چې اول بری رندو نو پیس لگ او چوز بیات دی نو بیر پری ہوئو بیا با دوی بار کول بس استازان وی وی پیس برا کوئے نو چیالی دینا کے پاکے اور طول غریبانا نی دیا وی چا پری ہو دو شوز دیو سا منگو سکول دیر زیاد شوق دی منگو آج چسام دیر تعلیم کو خو بز غریبیم دنو
صدف زیب زیاته کړه چې حکومت یې د تعلیم لپاره مالی مرستې وکړي نو خو تعلیم بکوي او ډاکټر جوړېدل غواړي د دې ماشومانو مور ریاست بیبي په بلدیاتي نظام کې د خپل کلی کونسلر ده وایي ارمان لري چې د دې د بچو تر څنګه د ټول کلی ماشومان تعلیم وکړي
موږ وایو چې دا ماشومان چې کدي خپل سبق پوره کړي نه خپل منلې نظر چې دا وایي دا واخه د تعلیم خپل مخکې کار مار کوو مزدوري بیا کوله اوس لکه بس نشي کولی وسې سینه خراب وي کمزور دي نو کار مار نشي کولی دا ماشوم زین دې ته مزدوري شي او بس اگر اوړو مونږ ته خپل گزاره کوي له خیره دا مونږ خو لکه دا درې ماشومان دي بس دي دي دغه تا او باندې به تر کوي چې کلی پنځم پورې او مشرې بس پنځم پاس کړی دي هغه نور نه دي دي دا څنګه چې ویلې پنځم پورې او بیا نو تاسو چې د لاس باندې کله پرې خو کله باندې شروع کو نو ول دی پیسونه غواړي نو وسم دی لکه وی چې موږ تعلیم پوره کو او زمونږ ته وسم نشته دی موږ چې دا نه کده بار شي چې دی تعلیم پوره شي
ریاست بیبی نمو پختل چې د کونسلری په حیثیت تر دې دمه د جنکو د تعلیم لپاره سکړي هغه وای د خپل کونسل ممبران او ناظم یې هم په دې مسله خبر کړي او نور حل ځلې هم کوي
د دې لپاره موږ د سکولونو ویلي چې سکولونه څنګه خو ته جوړ شي سکولونه نشته دي کنه د ماشومانو لپاره ماشومان د تعلیم پاتې کیږي د چاره ګاډي تا کښته چې په باندې د چا نشته دي نو لکه زموږ خپل مداري وس نشته دي د بل لپاره کوشش کوم چې د بل ماشومان هم تعلیم وکړي او د سکول کوشش کوم چې سکول وته دلته نږدې جوړ شي نو بس خو به خیر موږ خو وې ډیر کسانو ته او وې خلا چاره له سوال جواب راکړي نه دي ویلي نه دي شیره دا کار موږ ته وکړو
داراز د حسینه او صدف پلار جهانزیب چې په خپل هم د کلی د کونسل ممبر دی وایي د سکول انتظامی ورته ل وړاندې سنو ویلي
چې د ټوکیانه ختمې کوم ته کښ خط نو کړی نو دا غې نه پځي چې دا وړل لاړل نو ته چې تاسو پیس راځي دا څنګه لا پروژه ختم شو نو بیا یو د دوه ما سکول ته نه لګل ما اوره دا ټوکیانه ټوکیانه ختمې شوم زه به یو سره یا کتن مثلا سره خبر وکړو نو بیا دا یوه مې چې پیس کومه ورکړه دې مې پرونی نه بلې سو بیا غوړې چې 3-4 تاریخ کې پیس نو ما ته دا غریب ترې نه خو دې مونږ نه کړو ما سره ته مې پرنسپل کې نه رنګ موږ او مې دا څه شو چې راشي دې نور را پاره مې دا خو دا خپل ماشومان باندې کوم سکول کې باندې دي خو دې نور مستقبل تبا کېږي چې دا د درې کالې وي په اوسه نور مخې نشي تلې ناغه د الیمنټری فاونډیشن له لاله په دې غو نه سره یا څنګه چې دی یو کنسل کې د جنکو سکول نشته نه مډل شته او نه هاي شته نو دا کومه مسله ده چې زموږ د ټول کلی کې کومه کوم مزور کار دي خان په کې نشته چې سره جره بو دو جره بو پټې دا غي باندې یی نه هغه امیدارین کوي زموږ خو دې په کلی کې یو دکان دی
جهان زیب خان زیاتوی د صوبایي حکومت د دا ډول پالیسیانو لوجې د ماشومان مستقبل د اندېښنو سره مخ شوې ده د جهان زیب خان میرمن ریاست بیبی د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
منګه دا کوشش ته چې منګه دې ترخه په کیراغات کې خپل ټول دور شي ورو ده پاره د سما پورې او ماشومان دې دا الکانو اتمه پورشته دي نه کو نشته څنګه ما پورې دې نو چې هم طاقت نشته چې لار شي ځای چې چار څه دې پورې یا بل خو او دا ماشومان دې نه کېږي چې سکولونه خرابېږي. منګه دا حکومت سم وایو چې د دینم په جوړ په خپل خو او درېږي ډېر ماشومان دې ډېر به تعلیم پاتې شي تعلیم دینو آگے اوم سانٹر نیچتے دے نور سے نیچے دے کے آگے دا پارا سدا سوشی کے سانٹر والا راشی نور والا سنر راشی.
ریاست بی بی وائی حکومت اکدے ملک او قوم تا ترقی ورکول غواڑی نو پکار دی چے دا جنکو تعلیم عام کلی. پا دیالا نور تفصیل ہم در کو خودی ویلان دے دا می نفاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې د خیبر پښتونخوا د تیر حکومت لخوا د جنکو د تعلیم لپاره شروع شوی روخانه پښتونخوا منصوبه حال درکو. موجوده حکومت یاد منصوبه تر دو کلونو پورې جاری او ساتل خو اوس پکې ځنډ راغلی چې له وجې د زرګونه جنکو مستقبل له اندېښنو سره مخ شوی دی. په دې اړه به د صوبایي حکومت موقف هم واره. د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د دمین وړاندې تاسو په روخانه پښتونخوا منصوبه کې د ځنډ له وجې د متاثره شوي جنکو او د هغوی د مور پلار خبرې واورېدې. دغه ماشومان د چارسدې ضلع د یو کلي اوسیدونکي دي. دغلته د بلدیاتي نظام یو نماینده محمد بلال وای دې لړ کې دوی د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن سره خبرې اترې کړې دي.
تقریباً چکم دے دا پغون کے پی کے چکم دی 42-40 نوالے 42,000 معصومان چکم دی نو متاثر کی گی لگا دے جو زیادہ پیاران دا سری کی ابھی پکور کے نول سوپ پنہن کی سوپ پرسن کی 30 نشی ور پورے
نو موڑے زیادہ وی کہ صوبائی حکومت دا مسئلہ ہوارا نکڑا نو دوی با پہ احتجاج لاس پوری کری.
حقوقو
لپاره کارکون کې سنا گلزار وای موجوده حکومت تعلیم او صحت ته د وده ورکولو په واده د خلکو را وټ اخیسته په کار دی چې خپل واده هېر نه کړي.
اغی دا وعده کړی و چې موږ به ایجوکیشن راولو موږ به چینج راولو اسپیشلی موږ به د خزو حواله سره په کې پی کې خزو دی اغی له موږ تعلیم ورکو نو ډیر افسوس سره زه دا وایم چې کم اغی چې کم وعده کړی و خو خیر پوره نشو. خو چې کم شته تعلیم او زموږ د زنانو چې کم سکولونه وو هغه بند کړي شو. زما چې کم ایریا سره تعلق دی هلته داسې ډېر سکولونه دي چې هغه بند کړي شو. نو زموږ د صوبایي چې کم ګورمنټ دی هغې نه زموږ دا یو تپوس دی چې مطلب څه داسې وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې زموږ چې کم د زنانو کم سکولونه دي نو هغه متاثر شو.
په دې پښتنه ک صوبایي حکومت روخانه پښتونخوا پروګرام بحال نکړي نو د جنکو د حقونو لپاره د کارکونکو په حیث به د دوی اصلای حمل وي. سنا گلزار وویل
د دې لپاره به زه دا اویم چې موږ خپل لګیا یو د زنانو د تعلیم په حوالې سره موږ خپل هم کوشش کوو موږ خپل هم زموږ چې څه کیږي هغه موږ کوو. خو د دې نه علاوه چې کم پروجیکټ دی سٹارټ کړی دی کم خبره دی کړی دا کم اواز دی چې څه دی که هغه پوره نشو نو ظاهر خبره ده مونږ خامخا بینګ ا فیمیل چې کم دی او بینګ ا لوئر او بینګ ا پولیټیشین چې کم مونږ یو نو مونږ د دې د پاره مور او زړه چې زه خپل یو خزیم نو زه به کله هم دا نه برداشت کوم چې یو خزی د خپل فیو شي د هغه چې کم حق دی هغه هغه ته نه ملاوي نو د هغه د پاره به مونږ په روډونو مرزو د هغه د پاره به مونږ حکومت سره هم چنګیږو او د هغه د پاره چې مونږ څومره کیږي اب مونږ نو د دې هر څه نه خ دي چې حکومت کوم وعده زمونږ زنانو سره کړی دا زمونږ خلکو سره کړی دا او د کم وعده په بنیاد بنیاد باندې چې اغي د خلکو نو وټه غشتري نو هغه واده دې زمو خلکو سره پوره کړی شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته ویل دوی روخانه پختونخوا منصوبه نه ده ختمه کړې، البته د رونوالي او شفافیت لپاره پکې لږ ځنډ راغلی دی.
بند شوی نه دي ټوټل پروګرام نه دی بند شوی، هغې کیسه سکول کې چې هغه وخت سره سمس مینجمنټ شوی یا هغه سکول د کرایټیریا باندې پوره نه دي، نو صرف هغې وجه باندې هغې سکول نه روانه ده او هغه به د هغې ماشومانو تعلیم به خرابېدو ته نه پرېږدو، نو سکیم ختم کړی دی. خو صرف دغه وجه ده چې هغه کوم سکول دی چې د هغې سکول نه صحیح طریقې سره کېږي نو هلی به بیا پروګرام مخکې دغه کړو، ځکه د حکومت پیسې داسې ضایع کولې نه شو چې به پیسې دې بالکل داسې بېسه ضایع کېږي، یا که چا فیک رجسټریشن کړي یا نور داسې مسلې دي، نو صرف هغه زونه ټیک کړو.
نوموړی وایي دوی هر ممکن کوشش کوي چې په دې پروګرام کې د برخه اخیستونکي جعلي تعلیمي ادارو خلاف کاروي وکړي، خو په دې عمل کې د ماشومان وخت هم ضایع نشي.
هغه ما ډپارټمنټ ته انسټرکشنز ورکړي دي، ان شاء الله تعالی زر تر زره شروع کوو چې د ماشومانو مینیمم ټایم ضایع شي، چې لکه دغه وته نقصان وته زیات لګي، کوشش به دا کوو چې زر تر زره په مینیمم ټایم کې د هغه کلاسي وي. ری کې اصل کې دا پرابلم دی چې په هغه کې څه سکولونه ډو رېجستره نه دي، یا په څه کې پتنشته نور څه داسې ایشوز دي، دا خو ته موږ وایي خو کفرس کو څه سکولونه بیسیک ریکوایرمنټ نه پوره کوي، نو بیا خو هغه ته موږ پیمنټ په کار نه چي وګو نه، مطلب د حکومت خو طریقې کاری په هغه باندې، نو کفرس کو سکول بیسیک ریکوایرمنټ نه شي پوره کولی، نو اوبویسلی دا دي خو بیا نور سکولونه ته موږ دا پروګرام ورکو کنه، بیا هغه ماشومان به نور سکول ته شفت کول غواړي، خو بهره لغه پروسس روان دی، کوشش وکړو چې ان شاء الله تعالی زر تر زره دغه شي کمپلیټ شي، د ماشومانو کوشش وکړو چې ټایم ضایع نه شي یا کم سه کم ضایع شي.
ناقدین وایي روخانه پښتونخوا پروګرام تیر حکومت شروع کړی وو چې موجوده حکومت یې د سیاسي وجوهاتو له وجې پر مخ بوتلل نه غواړي. په دې اړه عاطف خان وویل
پروګرام خو بالکل موږ یو پروګرام هم نه دی ختم کړی چې کوم تیر حکومتونو پروګرامونه شروع کړي دي، دا یو ځل بلکې هغه تیر ایجوکیشن منسٹر وو نو هغه په حقیقي و چېر دي خو زموږ پروګرامونه چلی، نو ما خو په اسمبلی کې دا خبره وکړه چېر دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو کوم پروګرامونه شروع کړي دي، هغه ښه دي ټیک دي، نو هغه به ولې موږ ډسکنټینیو کړو، موږ خو هغه د پولیټیکل هغه د وجې ویکټمایزیشن د وجې دا نه که هغه یو پروګرام شروع کړی دی هغه ښه دی، نو هغه موږ کنټینیو کوو انشاءالله تعالی.
عاطف خان زیاته کړه په صوبه کې له درغلیو او بډو رشوتونو پاک تعلیمي نظام راوستل غواړي چې پکې به د جینکو تعلیم ته خاص توجه ورکوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی کیسو یا داستانونو په اړه ریپورت ولرو، بیا به د مینی مجلې لچلون کې عزت الله جواب سره د مجلې په اړه د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. نومړی ریپورت ترازو ولسی کیسی یا داستانونه د پښتو فولکلوري ادب یو برخه ده چې اوس لپامه غرزول شوی. په خوا به محلي سندرغاړو ولسی داستانونه له موسیقۍ سره ویل او خلکو به په ډیر شوق سره اوریدل، خو اوس ورته نه محلي سندرغاړو پام اړولې او نه هم خلکو سره دومره وخت شته چې ولسی داستانونو ته غوږ ونیسي. په همدې اړه مو څو تنه ادیبان په دغه ریپورت کې درغږولې دي. ول
ولسی کیسی یا داستانونه چې د پښتو د فولکلور یو برخه ده. سولسی زیوران دی بد هری حجری او تیری خایس بلل کیدو او پر زوانانو سربیره به مشران هم ډیر په شوق سره اوریدل. خو په دې وروسته او دیر شو کلونو کې کمرنګ شوی ویونکی او اوریدونکی هم للاسه ورکړی دی. لیکوال او شاعر اسد الله خالیز وایي کوم داستانونه چې په وړکتوب کې اوریدلی اوس یې هم په خپل وجود کې احساسوي.
د تاج محمد او د نمرو قصه د وړکتوب کې مې اورېدلې ده او تر اوسه پورې هغه تاثر زما په دماغ کې شته. یو بله د میمونې په نوم چې میمونه حلالوینه چون په خامولیم کمو خو دا د مرګ یو څه اغېز و چې تر اوسه پورې هغه سندرې که زما په مخ کې څوک ووایي کېدای شي هماغسې اغېز راباندې وخندي. خو رښتیا خبره ده موږ هغه موسیقي د یاده ایسې ده کله چې موږ وایو چې هره نوې پدیده د زړې پدیدې ځای نیسي. دا موږ ته په عمل کې راښي. فولکلوریک موسیقي افغاني داستانونه چې زمونږ محلي موسیقي به تر ډېره په ماغي غني و اوس نشته دی.
اباسین بهیر وایي چې ولسی داستانونه اوس نه سندرغاړي وایي نه اوریدونکي شته او نه هم ورته شاعران پام اړوي.
پخوا موږ داستانونو یو ډېره ښه سلسله لرله. شاعرانو به په فولکلوریکو داستانونو باندې کار کاوه هغه به شعر ته راواړول بیا به محلي سندرغاړو چې به کله شپه پخېدو ته نږدې شوه موسیقي به سور ونیو نو بیا به دغه فولکلوریک داستانونه له موسیقۍ سره یو ځای ویل او خلکو دومره خوند اخیسته چې حتی خپل ټیپونه به یې راوړل په هغې کې به یې ثبتول ځان سره. په دغه برخه کې په کوزه پښتونخوا کې علي حیدر جوشي په نوم باندې یو شاعر و هغه په دې برخه کې ډیر کار کړی و. د یوسف خان او شیربانو تاج محمد او نمرو علی بابا او څلوي غله علادین چراغ دغه داستانونه دغه سی و په نظم باندې اړولي و. د کتابي بڑه باندې هم خرڅېدل او ډیر مینوال لرل. په هغه وخت کې زه کوچنی وم او ما په خپله په ډیر شوق باندې لوستل. اوس متاسفانه چې زموږ محلي موسیقي ورځ تر بلې کمزوري کیږي.
لیکوال او شاعر شرر صاحب وایي پکار د چې سندرغاړي ولسی داستانونو ته تم شي او دغه فولکلوري سرمایه یو ځل بیا راژوندی کړي.
زما د یادو خبره ده چې موږ به یو کیسټ ته ناستو نیم ساعت یو ساعت دا به موږ اورېدم. دا چې اوس ولې د منځه تللی دا ډېر لاملونه علتونه لري سببونه لري. خلک دومره وخت نه لري چې دومره اوږدې کیسې واوري. خو ولې په کلیو کې اوس هم کلیوال غوی هڅه کوي چې دا شی واوري او د کلیوالي ذهن سره یا د خلکو د سطحې او د علم سره پوهې سره برابر ده. کم تر کمه دغه شکل او دغه لږ بدل شي هغه ډېر اوږده نه په یو ګنټه کې نه خلاصېږي او د ژمي د شپو دپاره د بنډار دپاره ښه ده. دا یو برخه ده زموږ د ادب باید حتما وي که هغه په ښار کې وي که په کلي کې وي. خو باید سندرغاړي هڅه وکړي د دپاره ځانګړي محفلونه ونیسي.
دی وایي که ولسی داستانونو ته پام ونه ډول شي امکان دی ولري چې دغه فولکلوریک پانګه په انزوا کې پاتې شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د مینې په نوم مجله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې له ننګرهار څخه خپریږي تر اوسه یې 9 ګڼې په مسلسله توګه خپرې شوي چې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مینوال لري. دا چې یادې مجلې دغومره اوږد مزل څنګه وهلې د مجلې د چلوونکي عزت الله ځواب سره مو په همدې اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ځواب صاحب د مینی نه شپېته مګڼه مې مخې ته پراته ده. د یوې ادبي مجلې د دغ عمره اوب سفر راس پسې کیږي.
یو غټ وجه خدا ده چې زه ځان غوندې ډېر دوستان لرم چې هغه لیکوالي کوي شاعري کوي ژورنالیستي کوي. نو دا غوي پرله پسې همکاري او زما مینه او علاقه د دې لامل شوې ده چې د دې مجلې عمر اوږد شي یا څه دوام وکړي.
د دغه دوام په اوږدو کې له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
نو ډېرې ستونزې دي عابد صاحب. په ننګرهار کې په ټول افغانستان کې 15 کاله وړاندې چې موږ مینه مجله پیل کړله په اوله لومړنۍ مجله وه چې په ننګرهار کې یو خپلواکه مجله د کرزي صاحب د واکمنۍ له پیلېدو سره سمه پیل شوه. دا مجله په یو اتیا لمریز کې نو هغه وخت کې مشکلاتو به د په دوام کې مزنی ستونزې غواخونه متوجي وو. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان کې له حالات سم شوي نه دي، اوسه پورې جنگ سالاران واک کې دي او غاصبین او زورور او مافیا مافیایي کړی او قومندانان دوی دا شی نه شي زغملی. د بیان ازادي دوی ته سورکو پر ښکاري، نو خو بیا هم دا پرله پسې هڅې وي او ډېرې زیاتې رسنۍ وي، د چاپې زور ونه رسېده که نه یې دوی به وخته په مرۍ کې غږ خپ کړی وی. خو ما تم ځینې ګواښونه متوجه وو او هغه د عطاالله الدین چې دلته په ننګرهار کې والي و د هغه په وخت کې خو ګواښونه د مرګ تر بریده ورسېده، د مرګ ګواښونه وشو. نو بیا زه مجبور شوم چې یو څه وخت دپاره بریک ونیسم یا دمه واخلم. نو هغه وخت موږ دپاره یو پیدا شوه چې کومه تجربه موږ کړې وه د هغې نه په استفادې باندې هغه تیرو کې چې کومې نیمګړتیاوې موږ درلودې په خپلو خپرونو کې او کومې ستونزې موږ لرلې، نو هغه هم حل کړې. دا دویم پړاو هم د نوي ټیم سره بیا پیل کړ. نو مشکلاتو ځینې ګواښونه متوجه اوس هم شته، د هغه خلک په واک کې دي څوک چې د بیان د ازادۍ مخنیوی کوي.
دا ثابته شوې ده چې ډېرې غټې غټې موسسې حتی اداري مجلې شروع کړي خو کوشش یې وکړي لس ګڼې دي وباسي بیا سټاپ شي. ستاسي د متواتر مجله چلول دا مو د کومو تدابیرو نه کار اخیستی؟
عابد صاحب، زه په ننګرهار کې د لومړنیو خبریالانو له جملې نه وم چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دلته را پیدا شو. هغه وخت کې که څه هم زما عمر خام هم و، خو ما په هغه ورکشاپونو کې او په ټریننګونو کې چې خارجیانو د نوو ژورنالیستانو دپاره په پام کې نیولي وو، په هغو کې ما ټریننګونه واخیستل او زده کړه مې وکړله. تر شلو زیات کورسونه مې ویلې او پنځه شپږ څېړنیز راپورونه مې ولیکل. نور عام خبرونه او گزارشونه فیچرونه دا مې بیخي د شمیر نه وتلي، ځکه چې ما دوه کاله پرله پسې کلید ونیزي ته کار وکړ. کلید مجله لومړنۍ مجله وه په افغانستان کې. بیا هغې نه وروسته آی ډبلیو پی آر د جنګ او سولې راپور ورکولو انسټیټیوټ، هغې کې ما او بشیر احمد ګواښ چې اوس تاسو سره په مشال اډیو کې کار کوي، ما هغه هلته ژورنالیستي وکړه. یو څه موده کابل کې و، بیا په ننګرهار کې شو. هغې نه وروسته چې په ژواک خبري اژانس جوړ شو، زه د هغه په ژواک خبري اژانس د لومړنیو بنسټ ایښودونکو څخه وم. دوه کاله پرله پسې کار ما له په ژواک سره وکړ.
ستاسي د دې خبرې نه مقصد دا دی چې دغه ټولې تجربې تاسي را یوځای کړې دي او بیا مو ته مینه جوړه کړې ده؟
بالکل بالکل. او دا په دې دویم پړاو کې خو بالکل ما له خپلو تجربو نه ګټه واخیستله. په لومړي پړاو کې عابد صاحب موږ ځینې تېروتنې وکړې، ځینې سیاسي نیمګړتیاوې موږ درلودې، ځینې مضامین د خپرولو نه موږ خپاره کړه. خو اوس دغه زما د ژورنالیستیک ژوند ټوله تجربه چې ده دا اوس په مینه کې راغونډېږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که یو لور ته د ننګرهار وچه غاړه له حصارکه د خیبر ایجنسۍ تر تړو پورې د بدامنیو ښکار ده، نو بل لور ته یې لمده غاړه یا دا چې له کومو سیمو یې د کونړ سفان د سیند تیریږي. نه یوازې دا چې پرام نه دي، بلکې د ژوند نغمې ترې هم اورېدل کېږي. په دې وروستیو کې د کامې د پله تر څنګه په لسګونو رستورانتونه او د سیل او تفریح ځایونه جوړ شوي چې د رخصتیو په ورځو کې ورته ډله ډله ځوانان ورځي. په دغه سیل ځایونو کې وخت نا وخت د رباب او منګي بنډار هم جوړ وي. راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د رباب منګي بنډار ته تم شو. رباب منګي دا نغمه په ننګرهار کې د کامې د پله تر څنګ اورېدل کېږي، چرته چې د رخصتیو په ورځو کې ډله ډله ځوانان د سات تیری او میلو لپاره ورځي. رباب غږونکي وایي چې د یارانو د سات تیری او د خپل ذوق د خړوبولو لپاره یې رباب زده کړی دی.
یونس کاموالی منو دلته مدیسین غلطه راځو د رباب او د منګي د یارانو په خدمت کې نور وخت لپاره بغیر سلچه بغیر پیسو مې
په دغه بنډار کې بیلابیلو شوقي سندرغاړو خپل غږونه د رباب منګي له ساز سره یو ځای کړل او خپل ذوقي تنده یې خړوب کړه.
راجک شاد سپیل سلے بغاوت تڑو نکڑے
زلمی چې د منګي غغولو تر څنګ خپل غږ هم وباسي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
نو میم زاده او بس دا چې یاد خپل غ او نری تندم په ماته او بس نو په حال خوب کما کې ډیر خستم نه ته ماشالله خدای دم سټینګ لري او ډیر خلک راځي دلته ډیر دلري لزم نو منګم بس چکر تر ځو
سبدارو در کم خو غمونه پسانو ګرزا کدا باج وړ په بزرګانو مرنو ګرزا پل شپلار په چولو په مرو ګرزا ما بازارو در کم ما وې دا زمان ما دراغلي دارو